بیا د زلزله زپلو وضعیت ته کتنه کړې ویلې دي چې د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی، باید مرسته ورسره وشي. دا چې د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي او زلزله زپلې څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو مرګونی زلزلې له څه د پاسه درې میاشتې تیریږي، خو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان ای پی ای خبرداري ورکوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې خزی او نجونې لا هم له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان پرون سه شنبه د دسمبر دویم په یو راپور کې ویلي چې د بې ځای کېدو اغیزو سخت ژمی او لګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو ډلې زراستنیدنې اړینو روغتیایي خدمتونو ته د خزو او نجونو لاسرسي محدود کړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي خطر زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې په زلزله ځپلو ولایتونو کې د 3300 امیدوار مېرمنې دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري. داسې مهال چې د راپور په ټکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د مخابراتي ستونزو او زیاتېدونکو بې ثباتۍ د مرستې رسولو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. یو ان ای پی ای ویلي چې تر دې دمه یې د اړتیا وړ 15 میلیونه ډالر بودیجې څخه یوازې 2 میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو په سیمه کې ډیرو مرستو ته بیړنۍ اړتیا موجوده ده چې ټولو زیانمنونکو میرمنو او نجونو ته اړین خدمات چمتو شي. په ورته وخت کې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو شمیر خزی وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او له جدي ستونزو سره مخ دي. دیرش کلنه حکیمه چې د څلورو ماشومان مور ده او د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تر یوې خیمه لاندې ژوند کوي، د چهارشنبې په ورځ د دسمبر 3 مې ازادي راډیو ته وویل: یو بل میرمن هم د همدې سیمې ده او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې له زلزلې څو ورځې وړاندې نوې ماشوم پیدا شوی و.
په خیمه کې ژوند کول یوې ښځې ته ډېر سخت ده، زه ضرورت لري یو چیرې پناه ځای ته، یو سم کور ته سرپناه ته ضرورت لري. نو دلته خو په میدان یو مونږ وی، الله خپل سر زمين زلو ته لا دی او بل کور ته ځو، نو تر څو به داسې وسیږي په سختۍ سره خواړه پیدا کوم. تر دې هدا پورې چې د دې ماشوم ته مې شودې نسم کولای.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د روان کال د اگست په 1 دېرشمه مرګونی ویجاړونکې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. د غراز په دې زلزله کې 2000 کورونه هم ویجاړ شول. یو ان ای پی ای د زلزلې له قربانیانو سره د مرستې د دوام په اړتیا ټینګار کړی. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 21.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې د دسمبر په 2 په یو راپور کې د خوړو د نامنې پاړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلي له دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي. داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنی، د اقلیم د بدلون لامل رامنځته شوی وچکالي، د کډوالو په لوی کچه راستنیدنه، زلزلې، سیلابونه او بیلابیلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بورو صبر تر استانو شو وس ورجو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې د هنګری حکومت اعلان کړی چې د روسیې د طبي غازو د وارداتو د تدریجي کمولو په اړه به د اروپای ټولنې یا د اروپای پارلمان پریکړه په محکمه کې وننګوي. د اروپای ټولنې د پارلمان غړو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د 2020 کال تر منی پورې به د روسیې د غازو واردات په بشپړ ډول بند کړي. د اروپای ټولنې د انرژي د برخې کمشنر ډن یورګنسن په اکسپانه کې لیکلي دي چې اروپا به د تل لپاره د روسیې د غازو بهیر ودروي. اروپای ټولنه په دې باور ده چې د روسیې د خپلو غازو او تیلو په بشپړ په پیسو جګړه تودا ساتلې ده. د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلین د دسمبر په 3 په یو بیان کې وویل چې اروپای ټولنه د روسیې د فوسیلی سونګ توکو په تدریجي ډول بندولو سره نوې پړاو پایلوي. اورسلا وندرلین زیاته کړې چې د روسیې د ناماجه ارغل په پایل کې اروپای ټولنې روسیې ته د فوسیلی سونګ توکو لپاره په میاشت کې 12 میلیارډ یورو یا 14 میلیارډ ډالر ورکول، خو اوس د اندازې په میاشت کې 1.5 میلیارډ یورو ته راټیټه شوې. تر پرونی پریکړې وروسته د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو ویل چې د هنګری لپاره ناممکنه ده چې د بروکسل د حکم ومني او پلی کړي. سیجارتو په ټویټر کې په یو پوسټ کې زیاته کړه، هر څومره ژر چې دا پلان په رسمي ډول تصویب شي، هنګری به سملاسي دا د اروپای ټولنې په محکمه کې وننګوي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان چې ډیری وخت په اروپا نیوکه کوي وویل چې روسیې د روسیې انرژي د هنګری لپاره حیاتي ده. سلواکیا چې د روسیې د سرچینو د پریکولو اغیزو په اړه هم شکایت کړی، ویلي دي چې د نوي اقداماتو په وړاندې به د غبرګون په اړه فکر وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په پکتیا کې یو سلو آتش پیته پروژې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې، خو اوس راځو دې ته چې متحدو ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول درولي. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې دا رسمي یادښت پر اساس په دې بندیزونو کې د افغانستان نوم هم شامل دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې متحده ایالاتو ته د کډوالۍ په برخه کې د نویو محدودیتونو په دوام تازه د 19 غیر اروپایي هیوادونو د وګړو لپاره د گرین کارت او تابعیت په ګډون د کډوالۍ ټول غوښتنلیکونه په بشپړ ډول ودرول. افغانستان هم د دې هیوادونو په ډله کې دی. په دې اړه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ د خدمتونو د ادارې د رسمي یادښت لمخې چې د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 2 خبر کړي ویل شوی چې په دغه بندیز کې دغه هیوادونو د وګړو لخوا ثبت شوی ټولې قضیې شامل دي چې د امریکا حکومت پرې په جون میاشت کې دغه هیواد ته د سفر بندیز لګولې و. په دغه بندیز کې افغانستان، برما، چاد، کانګو جمهوریت، استوایی گینا، ارتیرا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. دا هغه هیوادونه دي چې له استثنا پرته د کډوالۍ تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د 19 هیوادونو په دې لیست کې بیا بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالون، توګو، ترکمنستان او وینزویلا هم شامل دي. دا بیا هغه هیوادونه دي چې د کډوالۍ له جزوی محدودیتونو سره مخ شوي. د کډوالۍ په برخه کې د ټرمپ د ادارې نوې پالیسي په هغه غوښتنلیکونو بندیز لګوي چې اوس مهال په پروسس کې دي. د غراز دا پالیسي امر کوي چې د یادو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ قضیه بیا لڅره وسیړي، ان هغه هم چې له پروسې تیر شوی وي. د کډوالۍ په برخو کې نویو بدلونونو په امریکا کې میشت افغان کډوال اغیزمن کړي. د امریکا په کالیفورنیا کې میشت یو افغان د نوم د نخ پرېدو او د موضوع د حساسیت لامل د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې گرین کارت ته اپلای کړی و، خو نوې بدلونونه بعد دوی د ژوند ټولې چارې سخت اغیزمنې کړي.
اسلام می اپروف شو اوس گرین کارت ته منتظر یم. گرین کارت ته می اپلای کړی دا دی اوس وی چیرې ما څومره گرین کارتونه چې دی دا پروسس دی ودرولو چې مونږ به د سر نه انټرویو نه اخلو، مونږ د سر نه معلومات کوو. مونږ ته یو غټ ضربه ده، مونږ سره یو غټ ظلم دی. څومره کومک چې مونږ سره د امریکای دولت کوو، افغانانو سره ټول په ټپو باندې ودرېدو، اوس مونږ سره دې کومک نه کوي. دوی مونږ ته داسې په داسې نظر باندې ګورو چې یاره مونږ ټول قاتلین یو.
د وای په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره نږدې 15 کاله کار کړي، خو اوس مهال د یو افغان د جرم لامل ټول کډوال لستوندو سره مخ کول اصولي لار نه ده. خو د امریکا حکومت د دې اقداماتو دلیل د ملي او عامه ذهنیت خوندیتوب یاد کړي. دا بندیزونه په واشنگتن ډی سی کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو د رحمان الله لکنوال په نوم د یو افغان وګړي له حملې وروسته لګول کیږي. لکنوال د 13 نومبر میاشتې په 28مه د امریکا د ملي ګارد دوه غړي په ډزو وشتل، چې یو یې وروسته د سختو ټپونو لامل په روغتون کې مړه شو او بل لا هم بستر دی. خو د سیشن به پورس تورن رحمان الله لکنوال چې د برید پر مهال د پولیسو په ډزو ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې بستر دی، د ویډیو لاله محکمې ته په خپل جرم لې اعتراف کولو ډډه وکړه. د راپورونو لمخې عمومي څارنوالي پام باندې د هغه لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې لکنوال په افغانستان کې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ملاتړي هغه ځواک غړی و چې د طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړله. دغه پیښې په امریکا کې پراخ خبرګونونه راپارولي. د نومبر په 28مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د درې منړۍ لټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. د غراز د دسمبر په لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ویلي چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیکدول شویو افغانانو بیا څېړنه کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارلوین لوید په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د بایدن د حکومت پر مهال لږ تر لږه سل زره افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي او اوس د امریکا امنیت ګواخي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو ازادي راډیو اوس په ویپانه کې څلورویشت ساعته خبرونه لري. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام کچیرته انټرنیټ لري. زمونږ ټولنیزې پاڼې له هغې ډېرې فیسبوک هم در سره خوښ کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د خبری مجلې روسای راپور اخلو د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په 155 کلیو کې وړ مورز د رغنیزو چارو 138 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، استنادي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او د اوبو حوضونه شامل دي. دا چې خلک یې په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پکتیا کې د یونپس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالي ملاتړ د دې ولایت اړوند په زرمت ولسوالۍ کې 138 بیلابیلې پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یادو پروژو کې پلونه، واړه پلچکونه، کانکریټي سړکونه، د اوبو حوضونه، استنادي دیوالونه او نور تاسیسات پکې دي. د پکتیا د کلو پراختیا رئیس مولوي خان محمد احمد مشال راډیو ته وویل
دغه پروژې د 280 میلیون افغانیو په لګښت باندې 138 پروژې تطبیق شوي دي. په 155 کلو کې په معیاري شکل باندې په شفافه طریقه باندې دغه پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې په زرهاو کسانو مستقیمه ګټه ترې اخلي او په زرهاو کسان غیر مستقیمه ګټه ترې اخلي.
د زرمت اوسیدونکي بیا وایي د تیرو لسیزو په جګړو کې یا د سیمې ته په ټولو برخو کې ډېر زیانونه رسېدلي او د خلکو اړتیاوې ډېرې دي، خو اوسنیو پروژو هم دوی لپاره سناڅه اسانتیاوې رامنځته کړې. د زرمت ولسوالۍ یو اوسیدونکي نورالدین صاحبزاد وویل
اگر چې دا د کفا پر نه ده اکتفا نه کوي نور هم ډیر ضرورت نه دي، خو بیا هم په هر صورت مثال دغه یو سرک وی یو چې دغه سرک سی د ټول زرمت د سهاکو د منزو وریاخیلو او حتی د ټول زرمت مرور او بور د خلکو په باندې کې سہولتونه مهیا کیږي. مریضان تر شپخانی پورې په سہولت باندې په ډیر ضرورت کم وخت کې رسي. میوجات سبزیجات تر مارکیټ او تر بازار په ډیر کم وخت کې رسولای شي. له سفر څخه تر خپل کورونو پورې په کم وخت کې رسیدلای شي.
د زرمت قومي مخاور زیاتوي د دوی اړتیاو یو ستونزې پخوانی دي، خو په خوا به کله نامنې په دې ځای کې د بیا رغونې مخنیوه او کله به د اړوند ادارو لخوا دې ځای ته پام نه کیده. یو تنځای قومي مخاور حاجی محمد ول
وڅل ویشکاله وته یا اتسل ویشکاله مخکې سمره دي پلو او دې سره کوشش شروع کړی ده. دا اوس 15 میاشتې په دې باندې وتوانېدو د ځینو با احساسه مسؤلینو لخوا او د ځینو با احساسه مشرانو لخوا او هلو ځلو لخوا موږ ته دغه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نو اوس به د نن وروسته افتتاح کېږي او د موږ ګڼ شمېر سهولتونه ورسره رامنځته کېږي، هم د نارینهو دپاره، هم د زنانهو دپاره، هم د سپینګیرو دپاره، هم د ځوانانو دپاره او خلکو هم دغه د قوم خلکو دومره قرباني ورکړې. دا سرک مخکې 4 متره او اوس 9 متره پلنوالی لري.
یاد دي وي په وروستیو 2 کلونو کې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو نړیوالو بنسټونو لخوا په یوه یوه ولسوالۍ کې د خلکو د اړتیا وړ پر لسګونو پروژو کار کیږي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بې وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک له خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتیدلو دی؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي نه. دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته داسې وایي دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پډیر الحاح او په اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ور باندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کې خو ده د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي، هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل، او د فقیرانو عکسونه ما اخلي. او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت دی، مرته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړئ چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدا یتیم ماشوم چې وړو کې دی داکس خپل کی چې چرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته راشي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي. نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې هغه مفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه اکسونه مترولېګه هغه چرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی و د یتیم په لاس باندې چې لاس را کش کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ منځه یوسو.
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه درسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرهي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي دغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا یې راتین کړای نو هغه مال تور ته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی.
بله
ځکه چې انسان دعا او بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ماته خلک وای چې ولاده پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان یو خطه پور تکړي هغه دغه دی و چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پوی چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومه کونه کوي د کند دی یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای. نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې ویجا فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په غي باندې رحم نه کوي. دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزلہ شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله را تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په ځای کې وي.
یو بل چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولاند
کیږي کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو کچیرته د خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان ذوی القربا دی او دا خبر دغه ده چې اوی غریبان دي فقیران دي څنګه لري نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیر تل کتاب شي مروونی وکوله داس انسانان وی چې اوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دی وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او داس یو چی چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستي وی انسان خپل خپلوان ته ورته ور کوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس وش دي مثال په وانه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو فکر کوئ هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بز مرسته کومکونه دي مثال په وانه زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي دا فرض دی کداس انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دا سړي زکات هم دا هم په خطر کې او مثال په وانه دا د قرباني غوخه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته دا امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په وانه کداس انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل خپلوان ته چې هغه داس انسان دي هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوازلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې آر او راز پلارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارۍ خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متأسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ اساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې د کاروبار وکوي په دې کې د خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه باندې به هرځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به تر پوهیږئ هغه څوک چې به هرځي هغه کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او د کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه کار وی هک ډاکټر وی او انجینر وی هغه به هر لړشي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسوانی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زما خدای شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې مایي نیول طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وای ما ته بل راکړه نو حتی کچرته یو کونډه ته وغه وخصل سی په اطراف کې مثال په یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې نو سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي همداسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته په اعلان نشي او هم د مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال ته باندې هغه هم د لاس نه راونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې د باره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده مثال په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې شي به دا به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادیږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوټان زورته واخلم نو ما ورته ماشي ګوري کوچونی اختر کې مونږ اخستې وساسه نظر ده چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو په هیواد کې بعضی یتیمان دي چې دغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږو ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر درلودو یو ښه تاثیر او اغیز درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوې دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب کثیر دا وضعیت ام د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم د شر کومه کونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورید د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې ضروري کوم مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو مون پکور روان شي زلزله ور باندې راشي یار باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتما زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسولیت لرو الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسولیت لرو د حاکم نظام هم مسول دی او بډای انسانان هم مسولیت لري او مؤسسات هم مسولیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرامه دغه باید وندې ته بد لګولې خیر ورته زیاتې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو غوخه لګلې وسره پاتشو وسره به کوم غونډیان ته لګلې او بل ته لګلې چې موږ غوخه شته او کورونه باندې سر دې په ستو شو برته به خپل کور ته راولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانان حقوق باید په وړاندې نشي ټول باید ورته متوجي اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده پمون باندې زموږ تاسو په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخ کیدن چې موږ تاسو باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله کومه چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه و تعالی نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه امغه رحمان دی امغه رحیم دی امغه رزاق دی امغه وهاب دی ورکون کده او امغه المعطي والمانع دی امغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسولیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یعنی خلبن ورسره ودرېږو
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوې لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری
زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تو با دولت با مرمه دل با رجانان نیم
ما غزل بدل خونا يوم بي كاندي بردي دلي مرا غزل بدل خونا يوم بي كاندي بردي دلك ما غزل